السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته خرکلی وایم په خبرونه کې د کورونا او سیمه ایزو موضوعاتو په اړه د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو خوول د دې سات خبرونه له اسرار المؤمن اورو
کړمبه د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو غوښتنه کړې د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او امریکې له ګوانتنامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی اوس خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت ته په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په ان ایف سی ایوارډ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاه جوګل پردي ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکه وکړې او زیاته کړه چې په دې کې د قبایلي سیمو په سمه توګه خیال نه دی ساتل شوی همداراز له بجټ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهابالدین خان بیا پر دې مقابل چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د دې اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته نو ځکه د بجټ ګټه قبایلي ولسته نه رسیږي د ده په خبره قبایلي ولس تعلیمي ادارو هسپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 روپۍ ښودل شوي دي پر دې سربېره حکومت وایي 40 روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي د مالو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې دغه راز زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیواله اداره سیف د چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي بل خو د پاکستان د کونو چارو پاکي وزیر سودن سالی خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړل شي
محل پاکستان کی گنش میں کی اونیک نام بہرنے خیریہ موسسے ہم شتا زو پدی لڑ کے لڑائی والو خیریہ موسسو اور دولتوں نے پیغام ور کہوں چے من پاکستان کی اغو موسسو تا ہر کلے وایو چے خکار کوی خود ای باید پاکستان دا قانون درنا وے اوکڑی او لخ پلی دائری پخیون باسی
دروسل هغه چې رتیر زرت پورازو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر خګړې نړیوال ادارې سیو د چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او د تورنۍ ورلا وتړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړ چې پاکستان زده فعالیتونه کوي د مسعود طالبان یو کمانډان شامی مسعود سره د نور او شپږو ملګرو وجل شوې دي د پاکستان سرورتي چارواکو او طالبانو سرچینو پر مشال ډول سویل دي چې طالبانو مت سرتیرو ترمنځ دغه نخته چې یو اونۍ مخکې رمخته شوی و پکې او نور مشکوک وسلوال هم جوبل شوی دی سرچینو مشال رو تبلی دی چه پیخ هغه وقت را مختش و چه کلا در شمی مسود پا مشاره سباندی 25 طالبانو در روانی میشت پا تما در سویلی ودرستان پا لده سیمکی در امنیتی سرتیرو پا پوستا برید وکر لده روست امنیتی سرتیرو در پیخ زید تو پا یا گولی و در غلو چه پکی یا طالب کماندان و ملگری وجل شول سرچینو دا هم ویلی چې د مړو خواتر منځ په دغن خطه کې یو ولس امنیتي سرتیری وژل شوی دی شای مسعود د لدا ډیویژن د طالبان امیر و پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خو دی وو تحصیل مشال ریو خبرونه اورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوي دي د دې وزارت د اپریشن رئیس جنرال عبدالامان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی نواد زابل خاک افغان او د هلمند دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي نوموړي ویل چې دغه ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربان وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولوی عطاالله لودین پرون مشر لو ته وویل چې دینی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي لودین زیاته کړې چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربان غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همدارز وویل د روژې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. امریکی له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازعه ګوانتانامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دې زندان کې زیاتره مشکوکه ترهګر دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې قید وو او نن عمان ته رسیدلی او د دې هیواد چارواکو ته سپارل شوي دي. په دې کې یو عماد عبدالله حسن دی چې د کال 2000 راهیسې د دې له وجې د لوږې په هړتال وو چې د نوموړي په خبره په رسمي توګه له تورنېدو پرته له کال 2002 راهیسې په قید کې دی. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنی شوی دی. د روس ریا نوست اجانس د سرګي ریابکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډېر زیات په ورو کېدو دی. ریابکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې ته چې د رواني میاشتې په 1/3 یې مهلت پوره کیږي لږه موده پاتې ده. ریابکوف چې د روس د بلوچستان مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راس پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان پولیس مشر ټینګار کړی چې هیواد کې له مزدورانو په زور د مشارکت اخیستل ودروي او په جیلونو کې له قیدیانو سره په کیدونکي چلند کې بهتري راوستل شي. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي غوښتنه کوي چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د پاټا ته هم برخه ورکړل شي. په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې څېړنه وایي چې په صوبه کې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه نه استعمالوي. د عوامي نشنګون سردار حسن بابک وایي
څومره عجیبه خبره ده صبح روان کلنډر پروت دی. په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادی سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته مونږ وګورو بیا پیسي لګېدو نه لګېدو ته مونږ وګورو. دا ډېرې جدا جدا خبرې دي. درد نه اهلي ده.
په کورما کې د ځوانانو یو تنظیم لخوا د زده کړو د کمپین په اړه درته معلومات درکو.
قبلی لکو باندې دا یو قسم تا ټپا لګېدلې ده چې دلته کې ټیرریسټ نو دا مخصوصو یاره موخلي لکه کې کور وکړو او یار نه پیدا کړو دا غوي روزي او قلم پر اوچت.
په خبرونه کې اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې در تخبرو.
بدی کې زمونږ یو د جامع له صاحب د فاکول مدرسې زمونږ بورډ متعین کړی دا ګرانې صاحب مونږ په دې مدرسې کې پڑھاو کوو چې هر اته کال کورس تا
لمشال ریڈیو سروس ہے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو نمائندګانو غوښتنه کړې ده چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د پاټا ته هم برخه ورکړي شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه وکړه چې پاټا د یا خو بیا له صوبه جوړ کړل شي یا بیا د په خیبر پښتونخوا کې زم شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخید راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کې چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو د غوښتنه وکړه چې یو خو په ان اف سی اوارډ کې د ټولو صوبو لپاره چې کوم دی برخه یې خوده شوې ده خو په دې کې د قبایلي سیمو لپاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید چې دغه ان اف سی اوارډ کې هم د قبایلي سیمو د قبایلي خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره هیڅ کې خوده شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپاړسم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړې دی وینا چې په دې بجټ کې غریب سړی لپاره هیڅ نه دی خوده شوی او نه پکې د تیلو نرخونه راکم کړی شو دغه شان نه پکې د ګرانې ده کومولو پکې څه خبره شته. بیا
چې او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د هغه کې نورو چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسې سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا و چې یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلي سیمو کې یا په قبایلي جلسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تېری نو دغه رنګ هغې د لالمې په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کړي د هغې فایده دغه قبایلي سیمو کې اوسېدونکو خلکو ته نه رسي یا خو دې داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلي سیمې د یو صوبه جوړه کړي شي یا دې دا په خیبر پختونخوا کې شاملې کړي شي نو دې سره به دونه شي چې کم از کم قبایلي سیمې به هم په کامي بهیر کې راوستې شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلي سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کم دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستې شي او ورسره چې کم دي نو د هغه چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د پاکستان پارلیمان لا هم د راتلونکي مالی کال د مالی بجټ چارج اخلي خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی نن په پیښور کې په 13 کلونو کې د وړاندې شو ټولو بجټونو د چارج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو برخه واخیسته. تفصیل له پیښوره زلان یوسف زئی راکوي.
د سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13-14 کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډز راکوي خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13-14 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوي دي 12% او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه بیا 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده.
څومره عجیبه خبره چې دا صوبا روان کلندر پروت دی په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته موږ وګورو بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته موږ وګورو دا ډېرې جدا جدا خبرې دي. روډونه روان، هسپتالونه روان، سکولونه روان، روزګار مسلې نه. اول وسایل کم دي خو چې کوم موجوده وسایل دي آیا هغه ولې نه استعمالوي؟ دردي نه اهلي ده، دردي غیر سنجیدګي ده.
تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی مشیر فضل الهي وایي چې د دوی حکومت د بې ځایه فنډونو خرچ کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دي، لارې کوڅې روډونه سکولونه هغه اکثر چې دی په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل لکه استاذ آر ټی آی وکړه د رایټ ټو انفارمیشن یا نور. ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرګرم یو، د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نه کړی شي.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د راروان مالی کال لپاره د 450 اربو روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تیره ورځ په پېښور کې په 13 کلونو کې د وړاندې شو ټولو بجټونو چارج اخیستلو لپاره د یوې هونډې حال مو واورېدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د حکومت به گوادر بندر ته مخصوص حیثیت ورکوي او دا به پېښور، تورخم او چمن کندهار له لارو له منځنۍ ایشیا سره نښلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په حب سیمه کې د تیلو د پاکولو د یو پلانټ د پرانیستې پر مهال کړي. ویل کېږي چې دا د دې هېواد د تیلو پاکولو تر ټولو لوی پلانټ دی. خدای نور ناصر لا کوټه رپورټ لري.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت وویل د ده حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل له لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو انشاءالله یک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځنۍ آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نښلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نښلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یوه ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې دته په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي. له گوادر تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پیل شوي دی. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادر تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د ده حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې د ده په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل شوی، د دغه هیواد حکومت فیصله کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي جوړوي. د بشري حقونو ادارو د حکومتي ګام غندنه کړې. دوی وایي د بشري حقونو تنظیمونه له مخکې نه په سختو امنیتي حالاتو کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي او اوس د حکومت رویې د دغو تنظیمونو کار لا نور سخت کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز تا رپورټ لري.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندویه ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایي کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلې دي. نوموړي ویل
دو بین الاقوامي این جی او په اسلام آباد کې بند کړې شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوخې د ازادۍ پالیسي را روانه ده او په سونو بهر ملکي این جی اوز بے د سزابطۍ او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې حکومت سره څه ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف به کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسله والو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن کارکوونکی آسم ملک وایي چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. د زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. په حکومت په سطحه باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کومې پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره ده چې تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي. دوی سره موږ دغسې رویه ساتو دا به ډسکرج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی چې فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده. هغه سیکٹر کې کوم خلک انوالو دي کوم والنټیرز هم پکې شته نو هغې ته به نه به ډېر زیات اثرات د اوسېد راځي.
بلخوا په لندن کې سیف د چلډرن ادارې مشال اړیو ته په رالیږلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلی دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکوونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
د مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو تاسو نه به بخنه غواړو په دې پروګرام کې به تاسو د میډیا او ځوانان پر ځای نوې 19 پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې واوري او اوس ترته یو بل رپورت خبرو چې په داسې حال کې په دې روسیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. حکومتي سرچینې وایي په داسې یو نښته کې د طالبانو یو مهم کمانډان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستاني استخباراتي چارواکو خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی و. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را
په ډیری شمیر خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د 6 نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطه په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو 2 نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدي. ذرایع دا هم واضحه کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری وه چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پېښې ځای ته وردغلی وه. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی وه چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پررژلي او 1 ټینک هم سوځېدلی وه. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی وه په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی وه. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند 1 طالب مړ او 3 پررژلي منلي وه. دا دې هم یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروڑ کلدارې مقرر کړی وه. دا هم د یادونه وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمان مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې آوابازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي، خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر وه چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د بلوچستان پلازمینې کوټې د بلدیاتو چیرمن یا خاروال دړکه ورکړي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته لاړ شي. ډاکټر کلیم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی، مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل شوې نو کیدای شي دوی استعفاګانې ورکړي، خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي لګوي. تفصیل له کوټې نیاز موسی خیل را کوي.
د د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون سرکان روډونه عمارتونه جوړون او د عوام کار د عوام د چوکاټو پورې د دې مسلې حل کوون دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کارشپ قانون سازی ده او آئین دغه او د آئین یو آرټیکل دی یو سو یو سلویشت ای بلکې دا وایي چې دغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور به دغه ودی طور کو استه کار قانون سازی ده، لیکن بدبختانه توګه نالی ایم ایم پی جوړی ایم این ای جوړی فلانام کې فلانام کې.
ډاکټر کلیم الله په دغه اړه زیات کړه
چې موږ مې نو خوښ نو ته پر مکه پرسه تکلیف ولې راکوي زه هم څه ته پر مزه راوځم ما خو یو بل خپل کار کو په هغه کې لګیا ناس دې لکه پکر چې نن کوي چې زه پلانه شوی ما ته لږ پیسې راک الکه دا پیسې خو زما دي، ما ورته دا پیسې زما دي دا ستا نه دي دا ډیولپمنټ پیسې دا زما ده دا ستا نه ده.
د کوټي دویم شاروال یا ډیپټي میئر یونس بلوس په دغه اړه وویل
ڈاکٹر صاحب پر سربراہی باندھا داگر دا بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ رہو کچھ تھی یا مندل تو صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھ نے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ سوئی دی پاگا کی ازمو شیر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو هغه 17 ارب روپیه دی 33% پیسې باندې راکی مشته.
خو بل خو د بلوچستان حکومت د شاروالۍ یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی، مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نو موړی زیات کړه
دا وایم چې دا اختیارات چې دوی به ولاړ شي وزیر اعلام د هغه خوښه ده او د هغه اراده ده، لیکن افسرشاهي چې ده هغه د پرمختګ نه غواړي. د صوبایي اسمبلۍ څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکي نه، چونکې هلته که دا پیسې کټېږي هلته د دوی شیر کمېږي.
خود د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول خو به موږ پر دې باندې دبا واچو، که په دې نه ټیکېدو بیا به عدالت ته وځو، هغه به چیلنج کړو، که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګردې سټراوټ کړو، بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو، بیا ولیله کوچتې پرېږدئ ستاسې انتظامیه پرېږدي موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2016 کې د شاروالیو ټولټاکنې تر سره ورسولې، خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په کورمه کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټس اورګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپین شروع کړی دی. دغه مهم به تر لسو ورځو پورې دوام ولري. دوی وایي کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي. نور حال طارق اورګزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس اورګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر لسو ورځو پورې جاری وي. د تنظیم مرکزي مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به دا خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي.
قبلی لکو باندې دا یو قسم ته ټپه لګېدلې ده، دلته کې ټیررسټ دي، دلته دهشتګردي نو دا مخصوص یاره مو خپلې لکې کې کور وکړو او خپلو بچیو ته او د لکې خلکو کې دا یو اویرنس پیدا کړو چې هغوی روزي او قلم راوچت کړي. دا دنیا ته وښیي چې مو دهشتګرد نه بلکې مو قلم خوښوو، مو علم خوښوو او مو تعلیم خوښوو.
د تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم له وجې دلته کې تعلیمي وضع خرابه شوې ده. د منځني کورمې محمد یوسف مشال لوډیو ته وویل ځینې خلک داسې شته چې هغه په دې نه دي پوها چې تعلیم څه اهمیت دی. ده وویل په سیمه کې تعلیمي کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده، نو پکار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي.
صرف د جوډیشل کمپلین پورې راشي محدود نه کی دوی د سیلارز وکی سوکو میجم سے کی او دوی د مختلف نور ایکټیویټی وکی سره سره
کورما کې د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکول نشمیرا شاوخوا 1500 چې بګی د سلو نزیاس سکولونه د تراګری ښکار شوی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دونکې د لن خبرونه له اسرار له مومند اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نفسي ایوارډ کې ورته د حصیه ورکولو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د روس الحقو چې د تیر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبانو یو قومندان چې مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشرانو ته ویلي چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې اووه نور مشکوکه وسلوال جوبل شوي هم دي. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په جنگ کې د دوی وران کړل شوي کورونه، هسپتالونه او بازارونه دې بیا جوړ کړل شي. د افغانستان د ملي امنیت چارو ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوی میر احمد ګل پرون د پیښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی، خو پاکستان حکومت د طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال عبدالرحمن نن خبریالانو ته ویلي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولوی عطاءالله الدین پرون مشرانو ته وویل چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفو څخه د اوربند غوښتنه کړې. او امریکا په یو بیان کې ویلي چې له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو منتقل کړي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې سره له مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدلی شي. د دې خبرونه کوربه ګولایا سي. خود تر دې وروسته تاسو لپاره یو بل نیوز پروګرام هم لرو. مشال ریډیو سره پاتې شئ.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومنې. هیله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 جاز بحر الکاهل پر سر د الوت کوشش یو ځل بیا ځانډولې دي.
The first time during this round the world flight attempts we have had to land make an unplanned landing.
دا خراب موسم له وجې سولر امپلس 2 جاز د جاپان په ناګویا کې کوششه ودی. که څوم دغه جاز اسانه سره په جاپان کې کوششه ودی، خو د تیز بادونو له وجې د جاز یو وزرته معمولی زیان رسیدلی دی. د سولر امپلس 2 جاز ډله وای چې د جاز د وزر مرمت وروسته به خپل سفر ته دوام ورکړي. د دغه ډلې یو غړی اندري بوش برق په ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د سولر امپلس 2 جاز یو وزرته نقصان رسیدلی او د دې مرمت کې به یو اونۍ وخت لګي. ټاکل شوی و چې سولر امپلس 2 شمسي جاز به په شپږ ورځو کې له چین نه د امریکا هوایي ریاست پورې سفر کوي. د سولر امپلس 2 جاز اوږدوالی د یو مسافر جمبو جټ نه زیات دی، خو وزن یې د یو موټر کومره دی. د دې پروژې مقصد د شمسي توانایي نه چلیدونکي جاز د ټولې نړۍ سفر کولو ریکارډ جوړول. په دې مخه سولر امپلس 2 جاز د مارچ په میاشت کې له ابوظہبی نه سفر شروع کړی وو. دغه جاز په ووم پړاو کې دی چې له چین نه د امریکا پورې سفر پکې شامل دی. دغه سولر امپلس 2 جاز ته نه یوازې د موافق هوا ضرورت دی، بلکې صفا موسم هم ضروری دی، ځکه چې په دغه جاز کې لګیدلی ول د زره سولر سیلز غوره کارکردګي وخایي. سائنسدانان په کائنات کې د پټو رازونو موندلو لپاره د لارج هایډرون کولایډر ساینسي تحقیق دوباره شروع کړی دی. دا دوه کال وخت وروسته دغه ساینسي تحقیق شروع شوی دی. سائنسدانان د هغه معلوماتو لومړی قسط انتظار باسي چې په ساینسي لیبارټری کې جوړ شوی متوازی پایپونو کې د ذراتو د ټکر په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د روان کال په اپریل میاشت کې د 2013 کال وروسته په لومړي ځل په سورنګ کې پروټونز چکر لګول شروع کړی دی. دا سورنګ د فرانس او سویټزرلند په پوله چوکړ شوی وو چې اوږدوالی یې 8 کیلومتره دی او د دې مقصد د لومړي کائنات پټ رازونه معلومول دی. دا یو ډیر پیچلی مشن دی. دیتا بینګ بینګ مشین هم ویل کیږي. په دې پروژه لس ارب ډالر نه زیات لګښت راغلی دی. د فرانس حکومت د یو پل بشکول لپاره د محبت په علامت کې لګول شوی په لکونو تالی لري کړی دی. د پیرس یوې مجلې تر مخه د خار په سینی سینګ باندې پونډ ڈی آرس یا پارسلی ڈی آرس نومي پل چې ویل کیږي په 13مه پیړۍ کې د نیپولین په وخت کې جوړ کړ شوی بو د محبت علامت ګرځېدلی وو. په دې پل په لکونو خلکو د محبت د علامت په توګه تالی لګولي او چابین یې بیا په سینګ کې غورځولي. دا پل پیدل خلکو لپاره جوړ کړ شوی وو. د دې پل اوږدوالی 155 میټر دی. په دې پل سیلانانو له 2003 کال راهیسې تالی لګول شروع کړل. دې ته لو لاکس هم ویل کیږي چې په طالبه د سیلانانو نوم ثبتو. د فرانس لیمون تر مخه د 2013 کال په فروری میاشت کې شاوخوا 100,000 تالی پرې لګول شوی وي. په دې اړه اندېښنې هم څرګندې شوې وي چې د تالو وزن له وجې پل ته نقصان رسېدی شي. د دغه تالو ټول وزن شاوخوا 15 ټنه وو. په دې موخه د جون په لومړۍ نیټه د ښار چارواکو دغه ټولې تالی لرې کړې دي او د پل په جنګلو کې یې تصویران لګولي دي. انسانان ولې په تیاره کې ویریږي او په رڼا کې خوف نه محسوسوي؟ په دې اړه د چین سائنسدانانو یو تحقیق کړی دی. د چین د یو پوهنتون په دې تحقیق کې 160 ښځو برخه اخیستې وه. دغه ښځې د څلورو وختونو نه تیر کړل شول. په دې کې د ورځې رڼا، د ورځې په تیاره، د شپې په تیاره او د شپې ژوره تیاره شامل وه. دغه ښځو ته 100% ډیر زیات خوفناک او 50% عامې نظارې په کمپیوټر سکرین وښودل شوې. د دې تر څنګ په کمرو کې درجه حرارت کنټرول کولو لپاره نفسیاتي ډیټا جاچوم اخیستې شوې چې پکې خولي، د سرمن او د زړه درزارې شامل وو. په تکی کې دا خبره مخې ته راغلی چې د انسان په زړه کې د تیاری خوف نه وي، بلکې د شپې خوف ورسره وي. همدغه وجه ده چې په کمرو کې دننه اوسېدو باوجود په شپه کې اوازونو او ذهن کې جوړ شوي تصویران ویره نوره زیاته کړي. د تحقیق تر مخه د شپې پر وخت د انساني جسم مو ډیر زیات حساس شي او د دې له وجې نور زیات محتاج شي، نو ځکه معمولي اواز سره جسم خوف محسوسوي. محققین دا هم وایي چې حیاتیاتي سایکل په ذهنونو کې موجود خوف د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د صفایي او کچري غونډولو او بیا استعمالولو کمپنۍ یو نادر اپل 1 کمپیوټر موندلی دی او په $2,00,000 یې نیلامي کړی دی. د کلین بی ایریا کمپنۍ ته یو بیخزي 2 میاشتې مخکې د کور نه استعمالیدونکي شوزونه ورکړي وو چې دغه کمپنۍ یې بیا په استعمال کې راولي. په دې کې د مشهور اپل کمپنۍ کمپیوټر هم شامل وو. دغه کمپیوټر چې اپل 1 نومیږي په 1996 کال کې جوړ کړ شوی وو. دا په هغو کمپیوټرو کې شامل وو چې د اپل کمپنۍ مشر سټیو جابز په خپلو لاسونو جوړ کړی وو. په هغه وخت کې دغه شان 200 کمپیوټر جوړ کړ شوی ول. په هغه وخت کې د دې بیا $600 وو، خو اوس دغه نایاب کمپیوټر په $2,00,000 خرڅول شوی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم سان اندریس چې د کالیفورنیا ریاست په زلزلې جوړ کړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $160 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $130 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم مینډ میکس فیوری روډ دی چې تر اوسه پورې د $300 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس فلم سان اندریس په لومړي نمبر دی، فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې تنو ویډ منو 2 دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی ویلفټ دی، او په دریم نمبر فلم پیکو دی. د امریکا ہالی ووڈ مشہور فلم دی فالٹ ان اور سٹارز لکھن کے جان گرین دویم ناول پیپر ٹاؤن بانی فلم جوڑ شوے دے. فلم پیپر ٹاؤن کی مشہور ماڈل کارا ڈیلوینجنی او نیت وولف کار کڑے دے. دا فلم دا یوزوان الگ پا جون جوڑ دے چو خپل ملگرو سر سفر کوی. دا یو رومانوی فلم دے او دا جون پا میاش کی با نمائش تا پارا اولان دکی گی.
I feel my heart beating in my chest.
That is the way you should feel your whole life.
Beautiful.
It's a paper town. Paper houses and paper people.
Margot loved mysteries. Maybe she loved them so much, she became one.
She's gone.
When was the last time you saw Margot?
We're trying so hard.
I found something. An address. Did she ever say anything to you about an abandoned building?
Margot?
Guys, you'll go to the paper towns and you'll never come back.
Oh. Never missed school before. It feels kind of wrong.
It does feel kind of wrong, but it also
feels kind of right.
Take a risk. Stop playing it so safe.
I miss her.
I miss her too.
If I don't find Margot, it's all for nothing.
Hey!
You have to get lost before you find yourself.
د هالی ووډ نوې اکشن فلم پوینټ بریک لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ایکټر لوک بریسی د ایف بی آی ایجنټ وي او د هغې ډلې پلټونکی وي چې د شتمن خلکو نه پیسې پټوي او تقسیموي. دا ډله د انتهایي سختو لوبو باندې یقین لري، نو ځکه لوک هم په دې لوبو کې برخه اخیستو لپاره خپل ځان بدل کړي. دا فلم په لومړي ځل 1991 کال کې جوړ کړل شوی و. فلم پوینټ بریک به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The people behind these robberies are extreme athletes, using their skills to disrupt the international financial markets. And they don't care who gets killed in the process.
They call me Bodhi.
There's a few billion dollars of gold down there.
You're gonna steal it?
No, we're going to liberate it.
Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.
Criminal masterminds. They're just kids partying away their lives.
We can get these guys. I just need more time. Bodhi, do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken?
The only law that matters is gravity.
Stop!
The Hindi cinema mashhoor actor Salman Khan new film بجرنگی بائی جان چې د سینما مینوال ورته ډیر زیات انتظار باسي لومړی ټریلر خپور شوی دی. د اکټر سلمان خان دا فلم ډیر مودې وروسته را روان دی. په فلم بجرنگی بائی جان کې یو وړوکی پاکستانی جینۍ چې د سد وجوهاتو د وجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي او سلمان خان یې بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنگی بائی جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بجرنگ بلی کے بھاگ تھے، مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے.
इसलिए हम अब्बू को ढूंढोगे कैसे?
बजरंगबली मदद करेंगे ना,
पाकिस्तान में भी
ऐसे है भैया बजरंगी, ऐसे है भैया बजरंगी।
د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو تفصیلی ټریلر دی چې پکې د فلم قصه راښکاره کیږي. فلم وزیر به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
لکړه کی کاټه کاټه په ګوڑا की तुम पे जो मारा
मेरे लिए मेरे करीम बनाओ जिसमें की जमीन यही है मेरा यकीन बन तेरा मुजाहिदी।
आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूँ।
खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा आपकी चाल।
قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې د دینی مدرسو په تاریخ او فعالیت بحث شوی دی. په پاکستان کې په منظمه توګه د لویو مدرسو پیل د دغه هیواد له جوړښت سره سم شوی، خو په 1980 لسیزه کې په دې کې څو چنده زیاتوالی راغلی. دا مهال په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په زرګونه مدرسې یې تر کنټرول لاندې دي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیزه خپرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راوروسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسټرډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دیني علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بېلابېلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعاله ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کېښودی.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولانا عبداللہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ جس حضرت مولانا سے ملے سے والدہ گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہو اگر آلو پاکستان چھٹیاں سے پتہ صاحبان رو جکے اور پتہ دکتر میں سے کہ پاکستان دا علیدگی اعلان سو مدرسی بنیادی کے خدا سن 1947 اور یو داسې جامع نصاب وفاق المدارس زمونږ بورډ متعین کړی ده چې هغه نصاب مونږ په دې مدرسه کښې پڑھاو کوو چې هغه اته کاله کورس ده او په اتو کالو کښې سړی د دې ځای نه عالمي دین جوړېدلی شي او فارغېدلی شي.
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې سوې چې یوه یې جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثمانی یې په 1950 کال کې بنسټ کېښودی او اوس له بېلابېلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمېر مدرسې جوړې سوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ سو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
اسلامی عظمت د بحالی پاڑا چی د یو عام سڑی یا مدرسے زخه د فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومه چی څه کول دی، لکه په لویو سیاسی غورزنګونو کې چی یو عام سیاسی غړي ته معلومات نوی او هغه استعمال سی. د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس برید و. عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډېر مهم و، ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان ګاونډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول، خو په پاکستان کې یو ډېر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار سو، نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال سو. یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه تر څو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980
کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوځ او د امریکا استخباراتي ادارې سي آی اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیاته اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه، نو د هغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی را وپارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روس د غځېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکي مرسته کېدل، بلکې په ګڼ شمېر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق سول. په جرمني کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې یې پیل کړې.
د 1980 کال نه وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو، نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخېدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغې وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا ویي، نو دا شی زخته زیات شولو چې ډېرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځانته یوه مدرسه او یو وقف والي.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته، خو مدارسو په خپله ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کېږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د یو څېړنیزې ادارې مسؤول عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 1,000,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې، خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کېږي، نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 1,000,000 کسان درس وایي. بلخوا هغه کسان چې له مدرسو فارغېږي یا یې په منځ کې پرېږدي، نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
10,000,000. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً اتو ذرا مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چے دو چے دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیسٹ دی دل پارا زمونگ دے حدیث نصاب، تفسیر نصاب، فقہ نصاب، نور چے معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے
پا پاکستان کی دا مدارس و تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیہ دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 12000 په شاوخوا کې مدرسې رجسترډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه تر څنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسترډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابوں نہ ہو گڑوی لیکن گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یوازے پر حدیث تفسیر فقہ او عقائد کے زنی اختلافات شتا، پر اصول فقہ کے لگ اختلاف دے، کارا خبر دا چے مونگ پر شیعہ مسلک ڈیر ٹنگار کو او نور یہ بیا پر نور و عقائدو کوی، نور نو تقریباً مشترک تی.
پر دې سربیره رابطۃ المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسترډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
زمونږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو دے اگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اگو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسو نوم کی گی کم وقتے چے ضرورت راشی یا کانفرنسز ہم کو چې مدارس نیٹ ورک چې دے اغا انڈیپینڈنٹ دے زمونگ مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چې دی وہ خپل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی، امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندے دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریباً.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قامي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نسته. مدرسې په اوسني عصر کې اونیزه خپرونه همدومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو بې شک چې
ډېره سخت روانې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.